صفا صديقي تاسو استري مشي افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. وبورو چې په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ خبرې روانې دي، د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات هڅه کوي هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کیدای شي له افغانستان سرتیری وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ لویې لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسله وال وژل شوي چې پکې د طالبانو د استري قطعي مرستې هم شامل دی. د پاکستان د کابینې وزیر وایي صدراعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند د سوداګرۍ د ځمکنۍ لارې په تړلو غور کوي. ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور په اوږده مود بند محکوم کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسله وال وژلي چې په سیمه کې د طالبانو د استري قطعي مرستیال هم پکې شامل دی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د چارواکو له قوله وایي چې په سیمه کې د طالبانو د استري قطعي مرستیال یو بهرنی و چې د موسا مستعار نوم یې کاراوه. د پکتیکا د امنیت امر مسعود بابکرخیل پرون ناوخته خبرلانو ته وویل د زرمت ولسوالۍ سورکۍ سیمه کې د جګړې 6 ساعته دوام وکړ او د جګړې له ډګرې د وسلوالو طالبانو 5 جسدونه ځان سره وړي دي.
دښمن ته 10 نفره دی په هلاکت رسیدلی دي او زمونږ یو نفر ملي پولیس سطحي زخمی ده.
خغلی بابکرخیل زیاته کړه چې د وسلوالو د پکتیا او پکتیکا ترمنځ لوی لارې په اوږدو کې د تګ راتګ په وړاندې ستونزې او ناامنۍ جوړولې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پر رئیس پوهان مسعود نیکبخت د هغه تروریستي برید په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي چې خپله نیکبخت پکې ووژل شو او څو تنه نور پکې ټپیان شول. ارګ په یوې خبر پڼه کې دا برید د علم او پرمختګ د دښمنانو کار بللی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکو ویلي د سهشنبې په ورځ د جلال اباد ښار په 10 ناحیه کې د پوهان مسعود نیکبخت پر موټر پسې نښلول شوی ماین چاودلی چې نوموړی یې وژلی او د نوموړي زوی او د ننګرهار پوهنتون دوه نورو استادانې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په ننګرهار کې طالبان، داعش او دغه راز ځینې نورې وسله والې ډلې فعالې دي. د پاکستان د کابینې وزیر وایي صدراعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند سوداګري ځمکنۍ لارې په تړلو غور کوي. د رویټرز خبري اژانس د پاکستان د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر فواد چودري له خولې راپور ورکړی چې ویلي دی د دمهال د هند لپاره د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند ځمکنۍ سوداګري د لارې د تړلو د پریکړې پر قانوني اړخونو غور کیږي. بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی سرپرست خان جان الکوزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې پاکستان به دا لاره بند نه کړي.
زه امیدوار یم چې دا لاره بند نه شي. که دا لاره بند شي زمونږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي او د افغانستان هم مجبور دی چې بالمثل عمل وکړي.
د خانجان الکوزی په وینا دا مهال د افغانستان لارې د پاکستان ډیر مالونه مرکزی آسیا ته ځي چې افغان حکومت هم په ورته توګه د پاکستانی مالونو پر مخه لاره تړلی شي. ښاغلی الکوزی وایي که داسې وشي دا به د دواړو هیوادونو د سوداګرو په زیان وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور په اوږده موده بند محکوم کړی دی. د ایران د عدلي وزارت ویان غلام حسین اسماعیلي د ایران رسمي دولتي خبري اژانس ته ویلي د اراس امیري په نوم یوه میرمن چې د بریټش کانسل په اداره کې کار کاوه او په جاسوسۍ تورنه وه مجرمه بلل شوې او په 10 کاله بند محکومه شوې. د بریټش کانسل د بریتانیا یوه کلتوري او فرهنګي اداره ده. د اسماعیلي په وینا له سړیو څخه یوې انوش اشوري دی چې د ایران او بریتانیا دواړه دواړه تابعیتونه لري. دا هم د اسرایلو د جاسوسي سازمان موساد سره د اړیکو په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. همدارنګه دریم کس علي جوهري هم په ورته تور په 12 کلونو بند محکوم شوی دی. یوه بله ایرانی تبرې برتانوي میرمن نازنین زغاری لا د مخه په دې تور چې ګوند د ایران د حکومت د نسکورولو طرحې جوړوله د مهال ایران کې 15 کلن حبس تیروي. نوموړې تهران ته د خپلې ځوانې لور سره د سفر په مهال نیول شوې وه. د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون څخه غوښتي چې له ده څخه د بخښنه وغواړي. بولسونارو مخکې له دې چې د امازون په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د وژنې لپاره د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې لخوا د 22 میلیون ډالرو مرستې په منلو غور وکړي. ویلي لومړی د مکرون ماته کړی سپکاوی بیرته واخلي. نوموړی وایي مکرون ده ته درواغجن ویلي دي. بولسونارو همدارنګه ویلي د فرانسې ولسمشر مکرون په امازون کې زرګونه ځایه د لګېدلي اورونو په وړاندې په غبرګونې تبصرې پر مهال د برازیل ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی. وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر په امازون ځنګلونو کې د لګېدلي اورونو په وړاندې د برازیل پر غبرګون نیوکې وکړې، مکرون او بولسونارو پر یو بل شخصي لفظي بریدونه کړي دي. مکرون وایي په امازون کې لګېدلی اور یو نړیوال بحران دی او د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ غونډه کې چې د فرانسې په جنوبي ساحلي ښار باریس کې جوړه شوې وه وغوښتل چې دې بحران ته پام وکړي. او یو بل امریکایي سناتور هم ویلي چې روسیې ورته ویزه نه ده ورکړې څو د امریکا د یو دوه ګوندیز پلاوي د غړي په توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا ډیموکرات سناتور کریس مورفي په خپله ویبپاڼه لیکلي چې روسیې د ته ویزه ورکول رد کړي او د روسیې چې د ده په وینا د ډیالوګ غوښتونکي نه ده دا اقدام د شرم وړ بللی دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د دې غړي له څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند یو بل سناتور ران جانسن هم ورته څرګندونې کړې وې. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا وزنه نور خبرونه غواړي به هم مغلولې د ازادي راډیو په وپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ خبرې روانې دي، د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي متحده ایالات هڅه کوي هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کېدای شي له افغانستان سرتیری وباسي.
We want to get our folks home as fast and in as large numbers as we can.
یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي وایي د سولې په هیله بیرته وطن ته تللي.
اوس په دې خاطر باندې موږ راغلو چې دلته د سولې خبرې دي. دلته ټول افغانان خوشبینه دي، خصوصا زه خپل هم خوشبینه یم چې الله پاک په وطن کې سوله راولي او موږ وطن را جوړ شي.
د هلمند ډیرو سیمو خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بیا هم ګډون نشي کولای.
موږ مخکې مرکزی حکومت ته په بار بار ویلي دي، اما متاسفانه د هلمندیانو دغه قانوني حق چې هغه د رایې ورکړه د هلمندیانو ته دا زمینه نه ده مساعده شوې. په شپږو ولسوالیو کې مطلق انتخابات نه کیږي.
د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي د ایران له ولسمشر سره د هیواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز دا معنا نه لري چې د ایران په وړاندې د امریکا دریز بدل شوی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د ازادي راډیو ازادي او اوریدونکي ځانګړې خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري دی خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي باور لري چې هیواد کولای شي هم د افغانستان خپل سرتیری وباسي او هم دا مسله یقیني کړي چې له دې هیواد به بیا پر امریکا ترهګر بریدونه نه کیږي. پومپیو پرون په واشنگتن کې د پخوانیو امریکایي سرتیروي وی غونډې ته وویل نه پوهیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې هڅې به څنګه پای ته ورسیږي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ژمن دی چې هغه په سمه توګه ترسره شي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په همدې ورځ یعنې پرون هم په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبرو دوام درلود. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي موږ غواړو چې له افغانستان څخه خپل سرتیری هر څومره زره او په زیات شمیر چې ممکن وي وباسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې پخوانیو امریکایي سرتیرو د یو سازمان په غونډه کې وکړې. پامپیو وویل چې په افغانستان کې د امریکا اتلس کلنې پوځي، ډیپلوماټیکي او اقتصادي ښکېلتیا افغان ټولنه بدله کړې او القاعده شبکه یې ماته کړې چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې د امریکا د ماموریت هدف و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هیواد یې کله هم په افغانستان کې دا دایمي حضور نیت نه درلود. مایک پامپیو وایي رښتیا دا دی چې موږ هیڅکله په افغانستان کې د دایمي پاتې کېدو هڅه نه ده کړې. اوس ټولو لورو ته جوته شوې چې وخت تیریږي، نو د یو کال راهیسې چې نن هم دوام لري موږ له ټولو افغانانو سره کار کوو، ورسره ښکېل یو. موږ نه پوهیږو چې د سولې او پخلاینې دا هڅې به څنګه پای ته رسیږي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمن دی څو ډاډمنه کړي چې په سمه توګه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ روښانه سپارښتنه خپل د او پوځي همکارانو ته ادا ده چې له افغانستان څخه خپل سرتیری هر څومره زر او په هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته ستانه کړي. پامپیو وایي موږ غواړو چې خپل خلک له افغانستان نه هر څومره زر او هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته راولو. همدارنګه غواړو ډاډمنه کړو چې بیا هیڅکله له دې خاورې پر متحده ایالاتو ترهګریز برید ونه شي، او زه باور لرم چې موږ دا دواړه اهداف ترلاسه کولی شو. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فرانسه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په وروستۍ ورځ ویلي وه د افغانستان د سولې لپاره کوم مهالویش نشته. نوموړي د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره د لیدنې پر مهال خپله هغه خبره تکرار کړه چې امریکا په افغانستان کې د پولیسو دنده ترسره کوي. د طالبانو سره د یوې ممکنې موافقې له مخې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په داسې حال کې محتاطانه هیله مندي ښیي چې د سې شنبې په ورځ هم په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د یوې هوکړې د وروستیو ټکو په نهایي کېدو خبرو دوام درلود. د فرانسې خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې دوی له امریکایي لوري سره یو توافق ته نږدې شوي. همدا خبري اژانس د طالبانو د قطر د دفتر د غړي او ویان سهیل شاهین له خولې وایي موږ په دې پړاو کې پرمختګ کړی او وروستي ټکي نهایي کوو. نوموړي ویلي هر څومره زر چې پاتې ټکي حل شي توافق نهایي کېږي.
و امریکا چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي متحده ایالات هڅه کوي هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کېدای شي له افغانستان نه سرتیری وباسي. د همدې طالبانو یو غوښتنه ده، د هغو طالبانو چې په قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي استازو سره په خبرو بوختي، پرون هم د خبرو دوام درلود. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټیم پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له طالبانو سره په خبرو کې نهایي توافق نه دی حاصل شوی. تر اوسه دا خبرې دوام لري. یو شمېر افغان کډوال وایي خپل هیواد ته هم د سولې په هیله بیرته ستانه شوي. یو هم ضیاءالدین دی چې نوی له پاکستان هیواد بیرته وطن ته ستون شوی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د کډوالۍ او اوسنی ژوند دواړه له کړاوونو سره مخ دی، خو د سولې او امنیت په هیله بیرته هیواد ته راغلی دی. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز بیا وایي چې د جګړې ښکېلې غاړې د افغانستان سولې لپاره په افغانستان کې د سولې لپاره له دغه فرصته چې یو بې ساری فرصت دی په عظمي توګه ګټه پورته کړي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي کابل کې هغه کورنۍ ته ورغلې چې نوې بیرته هیواد ته راستنه شوې او د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي.
تقریبا
درې دېرش کلن ضیاءالدین هیواد ته تازه راستون شوی کډوال دی چې د جګړو او ناامنیو له کبله کډوالۍ ته اړ شوی و. د یو ولس کاله په پاکستان کې تیر کړی او دوه میاشتې وړاندې ل خپل اترور کسیزه کورنۍ سره افغانستان ته راغلی چې اوس د کابل ښار په وسنده کې د کاسې په دکان کې شاګرد دی. ضیاءالدین وایي په دې تمه هیواد ته راستون شو چې دلته به یې ژوند ښه شي او د سولې په فضا کې به ژوند وکړي.
خو مې اس کې امه ما مې جوشه زما غوښتنه او تمه دا ده چې طالبان او دولت د سره یو ځای شي، په هیواد کې مو سوله راشي، جګړې او وینه تویدنه ختم شي. طالب حکومت یا امنیتي ځواکونه دوی ټول افغانان دي، کومه مرجوبله چې هر ورځ دواړو لورو ته اوړي بېفایده ده.
ضیاءالدین وایي که څه هم نه په پاکستان او نه هم افغانستان کې ژوند ښه دی، خو د دې لپاره چې افغانستان یې خپل هیواد دی او د سولې خبرو اترو له راپورته کېدو سره ورته تمه پیدا شوې چې دلته اوسېږي. نوموړی یوازینی افغان کډوال نه دی چې د جګړو له امله کډوالۍ ته اړ شوی، بلکې د ده په شان سلګونه زره افغانان له هېواده بهر د کډوالۍ ژوند تېروي. هغه ولی بیا بل هغه کډوال دی چې ده هم د خپل عمر ډېره برخه په پاکستان کې په کډوالۍ تېره کړې او اوس سولې ته د خوشبینۍ په اساس د افغانستان هلمند ولایت ته راستون شوی.
اوس په دې خاطر باندې موږ راغلو چې دلته د سولې خبرې دي، دېته ټول افغانان خوشبینه دي، خصوصا زه خپل هم خوشبینه یم چې الله پاک په وطن کې سوله راولي او موږ وطن را جوړ شي.
که څه هم د افغان کډوالو په اړه تازه شمېرې په ډاګه شوې نه دي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې ایران او پاکستان ته شاوخوا 4 میلیونه افغانان کډوال شوي چې تر ډېره بریده لامل یې جګړې او ناامنۍ دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په افغانستان دننه او بهر د سولې خبرې اترې روانې دي، او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په خبره د افغان سولې په تړاو له امریکایي لوري سره د توافقنامې په وروستیو کېدو هڅې روانې دي. له دې سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز بیا د سولې لپاره اوسنی روان بحث یو فرصت ګڼي او وایي چې افغان حکومت او طالبان ته پکار ده چې ترې ګټه پورته کړي. د دغه مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي:
زه فکر کوم افغانستان ته یو بهتر فرصت برابر شوی دی چې دغه حالات د جنګ او څخواوړي اصول ته، مګر دا فرصت څخه استفاده کول ډیره مهمه دي چې په هغه کې ټولې خواوې او ټول اړخونه چې په جنګ کې دخیل دي دا دوی مسؤلیت دی چې څنګه دغه فرصت څخه شي استفاده وکړي چې دا اوسنی کم د سولې بهیر چې روان دی او دغه کم سولې تفاهمنامه چې امضا کیږي به دا د دې لامل په افغانستان کې وقتی سولې راشي او د نوي جنگ پیل نه وسی دی.
باورونه دادی چې دا مهال د یو شمیر افغانانو ذهنونه له طالبانو سره د سولې لپاره چمتو شوي او افغانان هیله مند دي چې ژر تر ژره دې پایداره سوله راشي، خو د ځینو په باور که د سولې اوسني روان بحثونه مدیریت نشي د جګړې د دوام اټکلونه کیږي او افغانان به بیا د ضیاءالدین او اغا ولی په شان دې تار شي چې نورو هیوادونو ته مخه کړي او د سولې راتګ ته سترګې په لاره وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د سهار اتبجی اتلس دقیقې کیدونکې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. احمد شي برته بغوښ شو.
د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې د چارو پخوانی سلاکار بارنټ روبین په فارن افیرس خبرونه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده: ډیپلوماسي د افغانستان ټولې ستونزې نشي هوارولی. په دې مقاله کې راغلی دی چې روان کال د ملګرو ملتونو په وینا د لومړي ځل لپاره د امریکایي او افغان ځواکونو د بریدونو پر مهال تر طالبانو ډېر ملکیان وژل شوي دي. نو دا سخته ده چې اکثر افغانان د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبین واوسي. ښاغلی روبین بیا لیکي چې دا خبره هم د لږ حیرانتیا نه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت یو شمېر روسین یو پخوانی چارواکي لکه متقاعد جنرال او د سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پیټرایس خبرداری ورکړی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل خطرناک دي او په عقل برابره هڅه دا ده چې متحده ایالاتونه پر افراطي شبکو فشار زیات کړي. لیکوال بیا څرګندوي وروسته تر 3 کلونو حضور او فشاره د امریکا ملاتړ افغان حکومت سیمې طالبانو ته پریشتي او داعش په بیرحمۍ په کابل کې خلک وشني. ښاغلی روبین بیالی کې کله چې تاسو په کنده کې یاست تاسو باید د اوږدې مودې په مخه د کینې ایستلو غم وخورئ او ژمن ورته واوسئ. بلې امریکایي چاپي خپرونې وال سټریټ جورنال بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو خبرو په ترڅ کې داسې ښکاري چې امریکایي لوری موافقه وکړي چې له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي. دا خبرې د تیر پنجشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شروع شوې. وال سټریټ جورنال لیکي د مذاکراتو دواړه لوري بیړه کوي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې موافقه وشي، خو داسې ښکاري چې لا هم د افغان جګړې د پای ته رسېدو لاره آسانه نه ده. په دې جګړې کې تر اوسه تر 2400 ډېر امریکایي سرتیري او په سلګونو زره افغانان وژل شوي دي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي د امریکایي پوځیانو د ایستلو په برخه کې یو لور ته په کانګرس کې سوالونه پیدا شوي دي چې څرنګه به دا تضمین کیشي چې متحد ایالاتونه به د اسلامي افراطي ډلو له بریدونو خوندي کیشي. بل لور ته ورځپاڼه د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو ته اشاره کوي چې نږدې یوه میاشت ورته پاتې ده او لیکي چې شاید دا ټاکنې د افغانانو پر خپلمنځي خبرو منفي اغېز وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به پریکړې د بین الافغاني خبرو پر مهال کیږي.
ازادي راډیو اوري د هلمند ډیرو سیمو خلک د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بیا هم ګډون نشي کولای. مخله دې چې په دې اړه تفصيلي راپور ووري د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د منډو ترلو په اړه. د ولسمشری د انتخاباتو لپاره کاندید عبد اللطیف پدرام وایي د بریالیتوب په صورت کې به په ادارو کې د ښځو ونډه تر 50% پورې لوړه کړي. هغه دا څرګندونې پرون په کابل کې د ښځو په یوه غونډه کې کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتي سیالیو په دوام د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید عبد اللطیف پدرام د خزو په یوې غونډه کې د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خپل ټیم تګلارې بیان کړه. خاغلی پدرام موبایل د بریالیتوب په صورت کې به د نارینه او ځواکمنی ختمه او د خزو او نارینه او حقونه به برابر کړي.
مونه قانون اساسي تشخیص ندادیم که زنا یک مسئولیت
اساسي قانون د شوزو او نارینه او په اړه سهمیه بندي نه کړی. ویلی دی چې د افغانستان وګړي مساوي حقونه لري. مساوي حقونه په دې معنی چې په سیاسي او ټولنیزو جوړښتونو کې د شوزو حضور 50-50 وي.
هغه ځینې نور انتخاباتي ټیمونه د خزو په اړه د پلان په نه لرلو تورن کړل. خاغلی پدرام درې ډوله سهمیه بندي مطلقه، سخدریزه او پر کیفیت باندې اتکا مطرح کړي چې د ده په خبره لمخې به یې په دولتي ادارو کې د ښځو حقونه له نارینه سره برابر کړي. د ده په خبره د ده په پروګرام کې به د کارکوونکو په ګمارنه کې هم ښځو ته لومړیتوب ورکړي. خاغلی پدرام چې په کور کې د ښځو او نارینه ترمنځ د کار د ویش خبره وکړه په غونډه کې د ښځو له تاوده هرکلی سره مخ شو. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په سیاست کې د ښځو ګډون سمبولیک دی او له نوې حکومت غواړي چې د ښځو د سیاسي ګډون لپاره زیات فرصتونه برابر کړي. د ښځو یو فعاله ترنم سعیدی وایي
ما به کسی رای خواهد دارم که باور داشته باشه به زنها. نه اینکه
داوی مون به هغه چاته رای ورکړو چې د خزو پر رښتینی ګډون باور ولري، نه دا چې له خزو نه د انتخاباتي وسیلو په توګه کار واخلي او وروسته یې د خزو په اړه باور بدل شي. د ملي یووالي حکومت ادعا کوي چې په دولتي ادارو کې د خزو ګډون 10% ته رسیدلی دی. د رهبری په کچه په سلیر ویشتو وزارتونو کې درې هغه د خزو للارې رهبری کیږي، خو هغه خزی چې د وزارتونو د مرستیالانو په توګه کار کوي شمیر ډیر دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د ولسمشری لپاره کاندید ښاغلی لطیف پدرام د نارینه او ښځو ترمنځ د حقوقو د مساوي کېدو خبره په داسې حال کې کوي چې د هلمند ډیرو سیمو خلک د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بیا هم ګډون نشي کولی. ډېرې دغه سیمې چې خلک په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې کېږي کلونه کلونه د طالبانو په ولکه کې دي او د ازادي راډیو خبریال وایي سیمه ییزه اداره هم په پام کې نه لري چې په اوس وخت کې د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي. نورې له هلمند ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په دې تفصیلي راپور کې اوري.
سره لدی چې د ولسمشری ټاکنو ته وخت نږدې کیږي، خو په هلمند کې سیمه ییز چارواکي د هغه ګڼمیشتو سیمو د نیولو خاص پلان نه لري چې د طالبانو په ولکه کې دي. که څوم د مرکز لشکرګاه په شمول د هلمند د دوو مرکزي ولسوالیو پرته چې په مکمل ډول د حکومت په ولکه کې دي، ډېرې نورې ګڼمیشتې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. خو د هلمند والی وایي افغان ځواکونه د ولسمشری ټاکنو پر مهال د غسیمو د امنیت لپاره چمتووالی لري چې په ولکه کې دي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته ول په دې اړه دوی لا لوړان دي د نظامی مسولینو سره خپل تدابیري غونډې پیل کړې دي.
د هلمند امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلورمه غونډه نیولې او بل اخر اخري غونډه زمنګ سبا ته دی او په دې سلور واړو غونډو کې منګه عام تام خپل د سایټونو او خپل د امنیتي برخه کې امنیت نیولې دی. د امنیتي برخه کې هیڅ نو مشکل نشته. د هلمندي ولست د انتخاباتو د امنیت ساتلو وخت لکه تیر انتخاباتو شو هیڅ د تشويش نه کې.
خبر دغه سیمو د امنیت نه د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. ولایت شورا وایي حکومت دې نورو سیمو کې هم عملیات وکړي او هغه کسانو ته د رایه اچونې زمینه برابر کړي چې کلونه کېږي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوسېږي او په انتخاباتو کې ګډون نه دی کړی. د شورا رئیس عطاالله افغان وایي ډیر خلک دوی ته د مراجعې پر مهال په ټاکنو کې د ګډون هیله او غوښتنه لري.
د انتخابات په تړاو باندې موږ مخکې مرکزي حکومت ته په بار بار ویلي دي، اما متاسفانه د هلمندیانو دغه قانوني حق چې هغه د رایو ورکړه د هلمندیانو ته دا زمینه نه ده مساعده شوې. زموږ د معلوماتو په اساس چې موږ په هلمند کې اوسېږو، په شپږو ولسوالیو کې مطلق انتخابات نه کېږي. یو په څلورو ولسوالیو کې چې څلور ولسوالۍ هغه عبارت د مرجې، کجکي، واشیر، ګرمسیر څخه ده، په کټ په مرکزي سیمو کې کېږي چې نظامي کسان به رایه ورکوي. په پاتو ولسوالیو کې هم نیمګړتیاوې شته، په اصطلاح بعضې سیمې د طالبانو په لاس کې دي، په هغو کې هم انتخابات مطلق نه کېږي. نو موږ غوښتنه مخکې هم کړې ده چې باید د انتخاباتو دپاره زمینه مساعده شي چې دغه خلک چې په هلمند ولایت کې اوسېږي د دوی دپاره دا چانس دوی ته ورکول شي چې دوی رایه استعمال کړي. اما په داسې نیمای انتخاباتو نه خلک راځي او نه موږ خپل سرنوشت ټاکلی شو.
د مرکز لشکرګاه تر څنګ نادلي او نوه ولسوالۍ په مکمل ډول د حکومت په لاس کې دي. د ګرمسیر او ګرشک ولسوالیو ډېرې سیمې هم د افغان سرتیرو په ولکه کې دي، خو د سنګین، واشیر او مرجي ولسوالیو یوازې مرکزونه چې د نظامي پوستو په ډول دي حکومت ته ځان سره لري. د هلمند امنیت قمندان وایي ښار ته د ځینو نږدې سیمو دپاره عملیات پیل کړي دي چې له دې جملې د نهر سراج پراخه ولسوالۍ ده. سمونمال اسامالدین هلمندي ازادي راډیو ته وویل دوی تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې پر دوو مهمو مسلو کار کوي.
د انتخابات لپاره موږ پلان دوه پلان لرو، یو پلان شاري دی او یو پلان عملیاتي دی. پر اطرافو باندې چې شاري پلان هم د دې لپاره دی چې خلک ولس په سوالات کې سي او انتخابات راحت تر سي، او بیرونی عملیاتونه چې مدي په کمربندي ساحو کې هغه هم د دې لپاره دی چې خلک په امن کې سي او د ښه امنیت څخه دوی برخمن سي او آینده انتخاباتو ته امدګي ولري.
طالبانو له لوړاندې خپل ملګرو ته د ټاکنو او کمپاینونو د ګډوډولو امر کړی دی. که څه هم د هلمند امنیه کمانډان تر ټاکنو مخکې په ځینو سیمو کې د عملیاتو د پیل کېدلو خبر ورکوي، خو د دې ولایت د دیشو او خانشین ولسوالیو تر څنګ باغران، نوزاد او مساکرا ولسوالۍ په کلي ډول د طالبان په ولکه کې دي. دا ولسوالۍ تر مرکزي هغو وروسته تر ټولو ډېر وګړي لري چې کلونه کېږي په هیڅ ډول ملي مسایلو کې برخه نه ده اخیستې. ممتی لستایی دازده راژیو هلمند.
او سمیور نړیواله موضوع د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ایران له ولسمشر سره د هیواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز دا معنا نه لري چې د ایران په وړاندې د امریکا دریس بدل شوی دی. جزئیات اجمل ان وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ سلاکار جان بولټن وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني سره د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز په دې معنا نه دی چې ګوندې د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې خپل دریز بدل کړي. ښاغلی بولټن د اوکراین پلازمېنې کیف ته د سفر پر مهال د سه شنبې په ورځ دغلته ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل ولسمشر ترامپ تل په روښانه ټکو ویلي چې له هر چا سره مذاکره کوي. هغه یو مذاکره کوونکی او جوړ جاړی کوونکی دی، خو د بولټن په وینا له ایراني لوري سره خبرې د ولسمشر ترامپ لپاره په دې معنی نه دي چې خپل دریز بدل کړي. تاسو په غور وګورئ چې ولسمشر ترامپ د ایران د اټومي پروګرام او له دې هیواد سره د اټومي تړون په اړه څه ویلي. نوموړي دا د امریکا د ډیپلوماسۍ په تاریخ کې تر ټولو بده معامله بللې. دې ته په پام نوموړی نه غواړي همدا تېروتنه چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما کړې وه تکرار کړي. د ښاغلي بولټن په وینا دا نظر سم نه دی چې ایران به د یو لړ کارونو په بندولو چې لاوله یې هم باید نوی کړي اقتصادي امتیازات ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه که یو هر اړخیز جوړ جاړی رامنځته شي له شک پرته پر ایران لګېدلې بندیزونه لرې کېدای شي، خو هغه زیاته کړه که د ایران رژیم په دې اړه خبرو ته چمتو شي په هغه صورت کې به لیدنه وشي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په مې میاشت کې د امریکا متحده ایالات له ایران سره له هغه اتومي تړون وبېستل چې په 2015 کال کې د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. د ولسمشر ټرمپ وینا د دې تړون شرایط هم جدي نه دي چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو را وګرځوي، او همدارنګه د ټرمپ په باور ایران په سیمه کې د سختریزۍ او ترهګرو په ملاتړ د دې تړون له روحیې سرغړونه ونه کړي. ایران دا ادعاوې رد کړي دي. دا د اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د امریکا حکومت پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولي چې د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړي او د ایران د پیسو ارزښت یې ډیر راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په فرانسه کې د نړۍ د وو سترو سراتي هیوادونو مشرانو د غونډې پر مهال وویل قسم او مناسب شرایط برابر شي چمتو دي چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. تر دې ورځې وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل د ایران دروازې د خبرو اترو لپاره پرانیستې دي، خو د نوموړي په وینا لومړی باید واشنگټن پر ایران لګولي ټول بندیزونه چې د روحاني په وینا غیر قانوني او ناعادلانه دي لری کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسلوال وژلي چې په کې په سیمه کې د طالبانو د سرقې مرستیال هم شامل دی. تر اوسه پورې وسلوال طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پر رئیس پوهان مسعود نیکبخت د هغه تر روسي برید په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي چې خپل نیکبخت پکې ووژل شو او څو تنه نور پکې ټپیان شول. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځکنۍ لاری په اترلو غور کوي. دا خبره د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري کړی ده. ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرائیلو استخباراتي سازمان موساد د جاسوسۍ په تور په اوږده بند محکوم کړي دي. د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون نه غوښتي چې له ده څخه دې بښنه وغواړي. خغلی بولسونارو ویلی چې لومړی د مکرون ماته کړی سپکاوی بیرته واخلي، نو وړی وای مکرون دته درواغجن ویلی. یو بل امریکایي سناتور هم ویلی چې روسیه ورته ویزه نه ده ورکړي چې د امریکا د یو دوه ګوندی سپلاوی د غړي په توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا ډیموکرات سناتور کریس مورفي دا خبره په خپله ویبپاڼه کړې ده. د خبرونو تفصیل که غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صفه وځي اوریدلی شي. د خبرونو په دې برخه کې البته د خبرونو ډیره برخه د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ونیز پروګرام ته ځانګړی شوی، خو بیا هم پر دوه موضوعات راپورونه لرو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د کارګرو ماشومان شمیر 2 میلیونه ته رسیدلی. دا وزارت په دې اړه اندېښنه ښیي. ویل دې جملې څخه څه باندې 1 میلیون ماشومان هم پر شاقه کارونو بوخت دي. تفصیل خان محمد سین پر راپور کې.
14 کلن عابدالله چې مور یې د سرطان او پلار یې د اعصابو په ناروغۍ اخته دی، له خپل کوچني ورور سره مجبور دی چې د پلار درې ورونو او 15 خویندو مسؤلیت پر غاړه واخلي. عبدالله د کور لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر ټوله ورځ د کابل ښار په واټونو کې لاسګاډی ګرځوي. دی چې پر لاسګاډي تازه میوې خرڅوي وایي په ټوله ورځ کې 100 یا 150 افغانۍ عاید لري چې 100 ډوډۍ پرې اخلي او کور ته وړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو په اساس د عابدالله په سیر شاوخوا 2 میلیونه ماشومان په کارونو بوخت دي چې سباندې 1 میلیون شاقه کارونه لکه اهنګري، نانویتوب، موټر مینځل او د خښتو کارونه کوي. دا د 12 کلن محمد د چکوش غږ دی چې د کابل په زاړه ښار کې له سهاره تر ماښامه اهنګري کوي. دی چې سیری لوګو تور اړولی او خولې دی وایي بېوزلۍ اړ کړی چې له 9 کلنۍ راهیسې د ډوډۍ په خاطر له اهنګر سره کار وکړي.
ما
از شنبه به صبح میایم، از 9 سالگی تا 12 سالگی کار کردم. هفته 500 میتونم پیسه را در خانه میبرم. نام چهار خور سه بزن کارم سیخور کردن، جالی میخ کردن، ظرف شستن.
د کابل په واټونو کې د محمد په سیر په سلګونو ماشومان لیدل کېږي چې څوک پالش کوي، څوک سپیلنی دودوي، څوک موټر مینځي او څوک سوال کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغو ماشومانو پر حال او راتلونکي او د دوی د شمیر په ډېرېدو اندېښمن دی. د دغه کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله بابرکزی له حکومت او په تېره د کار او ټولنیزو چارو له وزارته غواړي چې د ماشومانو د شاقه کارونو مخنیوي ته جدي اقدام وکړي.
لکه د زغال سنگ په معدنونو کې وي، د مالګه په معدنونو کې وي، د خښتو په بټیو کې وي چې وي، دغه درانه کارونه دي چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې باندې ماشومان په دغه کارونو کې باید ښکیل نه شي. د محترمو چارواکو څخه هیله دا ده، هغه مسؤلین په خاصه توګه د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین چې دوی خپل نظارتونه هغې ته پام وکړي.
ښاغلی بابرکزی وایي له دغو ماشومانو نه د شاقه کارونو پر مهال جنسي استفاده هم کیږي او د مخدرو موادو په قاچاق کې ځینې هم ګټه اخیستل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په مجموع کې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي چې 1.2 میلیونه یې په شاقه کارونو بوخت دي. د دغه وزارت وایان عبدالفتاح اشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل وزارت هڅه کوي چې د شاقه کارګرو ماشومانو د کار مخه ونیسي.
لومبي قدم کې هغه ماشومان کورنۍ سرپرستان نه لري، که اوس لومبي قدم کې هغوی ته لاسرسی پیدا کړو او دوی روزنتونونو ته وسو. په دویم قدم کې هغه ماشومان چې کورنۍ سرپرستان لري، موږ هغوی ته فني او حرفوي زده کړې ورکړو تر څو پرې د کار بازار ته دننه شي، دوی په خپله کار وکړي او خپل نازولې ماشوم کار خبر نه پرېږدي.
ښاغلی احمد ضیا وایي دوی یو شمېر ماشومان چې شاقه کارونه کوي معلوم کړي او روزنتونونو ته یې لېږدولي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان د معلوماتو له مخې له وخته مخکې ودونه، شاقه کارونه، روغتیایي ستونزې، د جګړې ډګر ته د دوی لیږل، تاوتریخوالی، معلولیت، بېځایه کېدل او له دوی سره ناوړه چلند هغه څه دي چې د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ د اسمار ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د آبادۍ او بیارغونې چارو کې حکومت له پامه غورځولې دي. یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې ډېر سړکونه، سربندونه او ویالې ورانې ویجاړې پرتې دي. ولې بیا وایي دغه خلک د پخپلو سیمو کې له امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي، حکومت به هم ورته پروژې پیل کړي. روحلا انوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي په تیرو 13 کالو کې حکومت له پامه غورځولی او تر اوسه یې په سیمه کې د آبادۍ او بیا رغونې کار نه دی شوی او تیرو بارانونو سرکونه داسې خراب کړي چې د موټر له تګ راتګ یې ویستلی دي. قاري امیر حمزه وایي
سرکونه د اسمار ولسوالۍ نه تر شال خپل د بر سره پورې 5 کیلومتره سرک دی. د شال د سیمې پورې دا سرک یو څه گزاره کوي، خو د دې نه بره سرک مکمل تخریب شوی دی. خلکو ته ډېر سخت ستونزه ده، تګ راتګ پینې کېږي، د موټر رفت آمد پینې کېږي، خلک د ډېر مشکل سره مخ دي.
حاجی صاحب دین بیا وایي بارانونو او سیلابونو فصلونه، سربندونه او ویالې ویجاړې کړي چې جوړولې د دوی له وسه وتلې دي.
د ویالو بندونه او د بلقونو بندونه، مالونه، فصلونه، باغونه، دا ټول د منځه تللي دي او ډېر زیانمن شي. همدا مشکل خو پیلا اول د سړک دی او بیا د ویالو بندونه دي، ځکه چې زراعتي ځمکې د اوبو او داد سره محروم پاتې دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال یادو خلکو ته په خبرو کې وویل په کومو سیمو کې چې امنیت دی هلته د حکومت مامورین او انجینران تللی شي. هلته د آبادۍ او بیا رغونې کارونه روان دي او په کومو ځایونو کې چې د دولت کارکوونکو ته ګواښ موجود دی هلته کارونه هم نه کیږي. نو ټولو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو څخه هیله کوي چې د امنیت په ټینګښت کې حکومت سره یو لاس شي، څو یې د ځانونو خوندیتوب تر څنګ د سیمې آبادۍ ته هم زمینه برابره شي.
تر څو چې تاسو د موږ سره د امنیت په برخه کې مرسته ونه کړئ او خپل کلی، خپل کهول، خپل اجرا، خپل جماعت و هغه کسانو نه چې دا وطن یې په وینو لړلی دی، دا وطن یې کې وینې جاری کړې دي، د دوی مخه ونه نیسي. تاسې به همیشه محروم یې، تاسې به همیشه د دولت چې کوم مکلفیت ته چې کلیوالو ته ادا کړي د هغه نه محروم پاتې یې، لکه تر اوسه چې محروم یې. کله دسې د خپل کلي امنیت ونیو په ما غږ وکړه، پروژې هم را شروع کړه، سړکونه دې هم را شروع کړه.
خلک بیا وای دوی حکومت سره همکار دي، ځوانان یې په دولتي ارګانونو او امنیتي ځواکونو کې دندې اجرا کوي، خو حکومت د آبادۍ او بیا رغونې چارو کې هېر کړي دي.
موږ د هر وخت لپاره د دولت سره ولاړ یو او د کارونو لپاره چې هر څوک راځي د هغو د امنیت موږ ورزه ته ډاډ ورکوو او ټول حکومت ته ډاډ ورکوو چې موږ ولاړ یو.
شال شنګر او وغز باغ هغه پراخه درې دي چې ورسره خوا کې د سور تاق منطقه پرته ده، چیرته چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ له وختونو د یو برېښنا کوټ جوړولو پلان نیول شوی چې تر اوسه خلک عملي کولو ته سترګې پر لار دي.
دوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزاري الله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونی په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کاټه سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو یې پوښتنی په جواب کې. حسرت صاحب په لومړي سر کې تاسو ته شرغلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پوښتنی ځوابوي. په لومړي سر کې غواړم چې د خبرونه د جوړښت سره سم د اوریدونکو پوښتنی او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق موږ ته جواب راکړئ. نو که تاسو خوښوي لومړنی اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد کبیل شهیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیت کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام بس کرام.
بله حضرت، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه. په لومړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغوی خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ رسولې دي هغوی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. رابشم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په دی اساسی کار لپاره تیار شو. په دې باندې تاسو وخت تقریبا 20 کلو نه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې د دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. مفصلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 2.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ده.
السلام علیکم.